راډیو واوریده. ډیر درنو دوستانو، د سهار لس بجې شوې. ستاسو قربانا سالی سقسی خلقی، تاسې او هغه اوریدونکي چې اوس تازه له موږ سره مل شوي دي، سلامونه درته وایم او هرکلی مو کوم. په دې خپرونه کې چې یو ساعت دوام کوي، په دوهمه نیمایي کې له اسهره او همداراز د اونۍ انتخاب اونیس پروګرامونه وړاندې کوو، او په ریپورټونو کې به د واورې چې د امریکا دفاع وزیر د افغانستان د جګړې په اړه افشا شوي اسناد خطرناک او جدي بللې دي. نو رپورټونه به هم درته واورو، خو تر هر څه مخته به جان اقا لکوزه د افغانستان سیمې او نړۍ له نویو حالاتو مون خبر کړي.
د امریکا دفاع وزیر وایي د افغانستان د جګړې په اړه د اسنادو افشا کول به امریکایي او ایتلافي عسکرو ته خطرناک عواقب ولري. طالبان په افغانستان کې د هالنډي عسکرو د خدمت د مودې په نه غځېدو خوښ دي، او د انګلستان صدر اعظم وایي هیڅوک شک نه لري چې پاکستان تروریستي ډلې صادروي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي د افغانستان د جګړې په اړه د زرونو پټو او محرمو اسنادو افشا کول به په دې هېواد کې د امریکایي او ایتلافي ځواکونو لپاره ناوړه او خطرناک عواقب ولري. ګیټس د پنجشنبې په ورځ په یو خبري کانفرانس کې وویل د ویکی لیکس په کمپیوټري پاڼه کې خپرو شوو راپورونو د امریکا دښمنانو ته د پوځ د تاکتیکونو او تخنیک ګټور معلومات ورکړي دي. د امریکا د دفاع وزیر زیاته کړه د هغو کسانو په ضد به چې د اسناد افشا کړي قانوني چلچلند وکړي. د زیاته کړه د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې یا اف بی آی څخه په دې کار کې مرسته غوښتې ده. د بلې خوا د ویکی لیکس کمپیوټري پاڼې مؤسس جولیان اسانج د خپل عمل څخه دفاع کړې او وایي په دې کار سره به د افغانستان د جګړې په اړه نوی بحث پیل شي. د هالند یوه ورځپاڼه وایي طالبانو له افغانستان څخه د دې هېواد د عسکرو د ایستلو په اړه د هالند د حکومت د پرېکړې هرکلی کړی. د طالبانو ویاند قاری یوسف احمدی د هالند فوکس کرانت ورځپاڼې ته ویلي طالبان د زړه له کومې د هالند د حکومت د دې پرېکړې هرکلی کوي او مبارکي ورته وایي. په افغانستان کې د دېره شاوخوا 2000 هالنډي عسکرو د خدمت موده د راتلونکي یک شنبې په ورځ پای ته رسیږي. د ځواکونو څلور کاله وړاندې په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پیل کړی و. ناتو له هالند څخه غوښتي چې په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د 2011 کال د اګست میاشتې پورې وغځوي. په افغانستان کې 40 هالنډي عسکر وژل شوي دي. وسلوالو په بدخشان ولایت کې د پخوانیو مجاهدینو یو سیمه ییز قمندان وژلی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي د محمد خیبر په نامه د پخوانیو مجاهدینو قمندان پرون د دې ولایت په کشم ولسوالۍ کې ووژل شو. د بدخشان ولایت د امنیي قمندان صفي الله زړګي دا پېښه تایید کړې او وایي قمندان خیبر هغه مهال ووژل شو چې د کشم ولسوالۍ په لور روان و او د سپرلۍ په موټر یې نامعلومو وسلوالو ډزې وکړې. په دې حملې کې دوه تنه ملکیان هم ټپیان شوي دي. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. خبرونه له آزادۍ راډیو واوري. د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کامرون د تروریزم ضد جګړې کې د پاکستان د سوابقو په اړه له خپلو څرګندونو څخه دفاع وکړه او وایي مهمه ده چې سپینی او څرګندې خبرې وکړو. کامرون په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم منموهن سنگھ سره په ګډ خبري کانفرانس کې وویل هیڅوک په دې کې شک نه لري چې تروریستي ډلې له پاکستان څخه صادرېږي او دا ډلې باید چې وځپلې شي او له منځه یوړل شي. د انګلستان صدر اعظم دغه راز وویل د دغو تروریستي ډلو په ضد جګړې کې د پاکستان له حکومت سره نږدې همکارۍ ته سترګې په لار دی. موږ به د پاکستان له حکومت سره کار ته دوام ورکړو تر څو ډاډ حاصل شي چې دا حکومت له تروریستي ډلو سره په خپل ټول توان جګړه کوي. دا که لشکرې طیبه وي، د کوټې شورا او یا که د افغانستان او پاکستان طالبان وي. د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کامرون د چهارشنبې په ورځ اسلام آباد سخت سپک کړ او ویلي و پاکستان ته باید اجازه ورنه کړل شي چې د تروریزم صادرول پراخ کړي. کامرون دا څرګندونې د ویکی لیکس لخوا د افغانستان د جګړې د محرمو اسنادو له افشا کولو څخه یوه ورځ وروسته وکړي. په دې اسنادو کې ویل شوي چې د پاکستان استخباراتي اداره په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کوي. ټاکل شوی چې د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري به په راتلونکې اونۍ کې انګلستان ته سفر وکړي. روسی چارواکي وایي خاصو ځواکونو د ډاکټرانو په جامو کې د یوې مسافروونکې الوتکې تختونکی چې 115 تنه سپرلۍ او د الوتکې عمله یې غمل کړي وه ونیوه. دا الوتکه د پنجشنبې په ورځ د روسیې د شمالي قفقاز له یوې سیمې څخه د مسکو د مودیمودوفو هوایي ډګر ته رسېدلې وه. د روسیې د کورنیو چارو د وزارت د تحقیقاتو د څانګې ویاندې تاتیانا موروزوا خبریالانو ته وویل د الوتکې شکمن 9 کلن تختونکی د قزاقستان ته به ده. دا وایي امنیتي ځواکونو د دغه کس د لټون په مهال کومه وسله او چاودیدونکي مواد نه دي موندلي. Магомед Патаев د قزاقستان په جمهوریت کې زیږیدلی او د هغه هیواد اوسیدونکی دی. دی بیروزګاره دی خو په تېر وخت کې تجارت کوه. ده موږ ته ویلي چې د الوتکې له الوتنې مخکې شراب څښلي وه. دارانه دا څرګنده چې پاتایف څنګه د الوتکې کابین ته داخل شوی و. چارواکي وایي مشکوک تختونکي د روسیې له صدراعظم ولادیمیر پوتین سره د کتنې غوښتنه کوله. الوتکه په هوایي ډګر کې له ښکته کېدو څخه دوه ساعته وروسته د خاصو ځواکونو لخوا د تختونکي له منګولو څخه خلاصه شوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت په هغه راپور انتقاد کړی چې د کیمیاوي، بیولوژیکي او هستوي وسلو د تړون په اړه پکې د روسیې په ژمنو شک ښودل شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل راپور کې روسیا د هستوي وسلو د نه پراختیا له تړون څخه سرغړوونکې بللی، خو کوم رښتینی ثبوت یې نه دی په ګوته کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي، که څه هم چې روسیې په عمومي ډول د ستراتیژیکو وسلو د کمولو د تړون چې د تیر کال دسمبر میاشت کې ختم شوی رعایت کړی، خو د بیولوژیکي وسلو د کنوانسیون په اړه یو شمېر مسلې نه حل پاتې دي. د سوریه او سعودي عربستان مشران نن لبنان ته ځي چې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ تاوتریخوالی کم کړي. د حزب الله ډلې په ځینو کسانو تور لګېدلی چې په 2015 میلادي کال کې د لبنان د صدراعظم رفیق حریري په قتل کې لاس درلود. تمه ده چې د سعودي عربستان پادشاه عبدالله له دمشق څخه د سوریې له جمهور رئیس بشار الاسد سره بیروت ته لاړ شي او د لبنان له جمهور رئیس میشل سلیمان سره وګوري. د کوسوو د بهرنیو چارو وزیر وړاندوینه کړې چې ډېر ژر به نور زیات شمېر هیوادونه هم د دې هیواد خپلواکي په رسمیت وپیژني. نړیوالې محکمې په 2018 میلادي کال کې په خپل حکم کې ویلي وو چې له سربیا څخه د کوسوو جلا کېدل قانوني دي. د کوسوو د بهرنیو چارو وزیر سکندر حسنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل، د زیات شمېر هیوادونو استازو له ده سره ژمنه کړې چې د عدالت د نړیوالې محکمې د تېرې اونۍ له حکم وروسته یې پتهیلې چې د کوسوو خپلواکي به په رسمیت وپیژني. تروسا نه شپته هیوادونو د کوسوو خپلواکي په رسمیت پیژندلی. سربیا وایي د کوسوو خپلواکي به هیڅکله هم په رسمیت ونه پیژني او ډیپلوماتیکي هلې ځلې به زیاتې کړي تر څو د نورو هیوادونو د رسمیت پیژندنې مخه ونیسي. او د روسیې د مسکو او نورو برخو اوسیدونکي له سختې ګرمۍ څخه د خلاصون په لټه کې دي. د ګرمې هوا له وجې په یو شمېر ځنګلونو کې اورونه لګېدلي او د شاوخوا سیمو خلک کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د پنجشنبې په ورځ په مسکو کې د تودوخې درجه د سانتي ګرید 38 درجې وه او دا د روسیې په تاریخ کې بېسارې ګرمي وه. د مسکو په فضا باندې سخت دود او غبار خپور شوی او له خلکو څخه غوښتل شوي چې بهر دې نه وځي. په عین حال کې په روسیې کې د وچکالۍ له وجې چې په تېرو څو لسیزو کې تر ټولو بده وچکالي بلل شوې، د غنمو حاصلات کم شوي او دا به په روان کال کې د دې هیواد په صادراتو هم ناوړه اغېز وکړي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
قدرمنو دوستانو، په روانه خبرونه کې د مهمو ریپورټونو سرټکی. د متحده ایالاتو دفاع وزیر اندېښمن دی چې د افغانستان د جګړې په اړه افشا شوي پټ اسناد به افغان او نړیوالو ځواکونو ته جدي خطر رامنځته کړي. د امریکا دفاعي او اقلي مقامات په دې فکر کوي چې د افغانستان په اړه د ویکیلیکس لخوا د اسنادو افشا کوونکو پر خلاف د دوسیې درجول پیل کړي. که څنګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي، د ولسي جرګې انتخابات به پرته له کومې ویرې پر خپل وخت او شفافیت ترسره شي. افغان دولت وایي هر خوځښت چې ملي یووالی زیانمنوي او د خلکو ترمنځ تفرقه اچوي ملي خیانت ګڼل کیږي او باید مخه یې ونیول شي، خو ځینې ژورنالیستان به داسې نظر لري.
از آنجا که قانون اساسی و قانون رسانه ها وجود دارد، این وظیفه کمیسیون تخطی رسانه ها و مخصوصا وزارت اطلاعات و فرهنگ بود تا در موضوع تلویزیون امروز تصمیم می گیرد.
په غرب زون کې لږ تر لږه دېرش پولیس له دندو څخه په ناوړه استفاده او د خلکو د ځورونې له وجې له کاره ګوښه کړای شول. په کندز کې د هوا ګرمۍ او برېښنا نشتوالي خلک له سختو ستونزو سره مخامخ کړي، خو د دې ولایت د برېښنا ریاست وایي
تقریبا بیس کاله کېږي په دې باندې زده تېر شوي دي. دا د دې استهلاک دوره تېره شوې ده، هغه د تبدیلولو ته ضرورت لري.
په پښتونخوا کې د سختو موسمي اورښتونو او سیلابونو له وجې شاوخوا 16 تنه مړه او ګڼ نور لا درک شوي دي.
سیلاب کورونه مې وړه ده، خلکو ته مالي تاوان ډېر زیات ورکوي. یره شم از شم یو شپک را کورونا خوی بی خواهتا کی نوودی او تاس بی خواهتا کی نوودی
لا اثر دینی اونیس پروگرام او دا اونه انتخاب پروگرام اوریدو تا هم رسرتم شید تاسی دا ازاده راڈیو سهرانه خبرونه وری څو ورځې وړاندې د ویکیلیکس مؤسسه د افغانستان د جګړې یاداشتونه تر سرلیک لاندې شاوخوا یو نوي زره پټ اسناد افشا کړل. په دې اسنادو کې د افغانستان له وسلوالو سره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د ملاتړ او د ائتلافي ځواکونو په هوایي بمباریو او ځمکنیو عملیاتو کې د ملکي خلکو د مرګ شوبلې په شمول مختلف راپورونه خبر شوي دي. امریکایي چارواکو د اسنادو افشا کول غندلي او وایي په دې عمل سره د افغان او ائتلافي ځواکونو ژوند له خطر سره مخامخ کیږي. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس د پنځشنبه په ورځ په واشنگټن کې د دې مسلې په اړه خبرې وکړې چې مهمه برخه به د جن د اسوشیټډ پریس اژانس په راپور کې له جنقه الکوزینه وورو.
د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر رابرټ ګیټس د پینټاګون په خبری کانفرنس کې ویل د ویکی لیکس موسسې لخوا د افغانستان د جګړې د زرونو پټو او محرم اسنادو خبرول به په دې هیواد کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو لپاره ډیر جدي او خطرناکه عواقب ولري. ګیټ د غراز ویل ویکی لیکس په انټرنیټ کې د افغانستان د جګړې د راپورونو په خبرولو سره د امریکا د متحده ایالاتو دښمنانو ته د پوز د تاکتیکونو او تخنیک ګټور معلومات ورکړي. د ویل
The battlefield consequences of the release of these documents are potentially severe and dangerous for our troops.
The اسنادو د خبرولو عواقب د جګړې په ډګر کې خورا زیات دي او زمونږ د عسکرو افغان ملګرو او متحدینو لپاره خطرناک دي. دا ممکن د نړۍ په دغه مهمه برخه کې زمونږ اړیکی او اعتبار له خطر سره مخامخ کړي.
And may well damage our relationships and reputation in that key part of the world.
د امریکا د دفاع وزیر زیات کړه وزارت زیار باسي چې د دې مسلې په اړه پراخ او جدي تحقیقات وکړي او له هغو کسانو سره قانوني چال چلند وکړي چې د اسناد افشا کړي دي. ګیټس ویل د دفاع وزارت چارواکو د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې یا FBI څخه غوښتي چې په دې مسلې کې له دوی سره مرسته وکړي. د ویکی لیکس موسسې مشر جولیان چې د افغانستان د جګړې محرم اسناد افشا کړي له خپل عمل څخه دفاع کړي او وایي هیله مند ده چې دا کار به د افغانستان د جګړې په اړه نوي بحثونه راپورته کړي.
د امریکا د دفاع وزیر څرګندونه مو واوریدي چې وایي د افغانستان د جګړې په اړه د سری اسنادو خبرېدل ممکن د امریکایي قواوو او متحدانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. بلورت د امریکا دفاعي او عدلي مقامات په دې فکر کوي چې د افغانستان په اړه د ویکیلیکس لخوا د اسنادو د افشا کوونکو پر خلاف د دوسیې په درجولو پیل وکړي او که څنګه. په دې اړه به له عصمت څرمن څخه نور جزئیات واورو.
د امریکا لوی څارنوال ایریک هولډر وایي د دفاع وزارت او د عدلي وزارت له لوري تحقیقات به دا معلومه کړي چې آیا د افغانستان د جګړې د پټو رازونو د افشا کوونکو په خلاف دوسیه درج کړي او کنه. دا په داسې حال کې ده چې د ویکی لیکس ایډیټر ویلي چې د دې موسسه نه پوهیږي چې چا دوی ته د امریکا د پوز یو نیوي زره پټ سندونه لیږلي دي. خو د امریکا لوی څارنوال هولډر د چهارشنبه په ورځ د مصر د سفر په ترڅ کې وویل تحقیقات په دې هدف پیلیږي چې د دغه اسنادو افشا کول کې سرچینه پډاګه کړي. د همدارز ول چې په دې باب له پلټون او ګرویشونو وروسته پریکړه وشي چې د افشا کول کې په خلاف جنايي دوسیه درج شي او کنه. دا هم ول چې د په دې مسأله خوشینه دی ځکه چې دا د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي ګټو خلاف ده. د امریکا د دفاع وزارت او پوز په یو نیوی زره سندونو کې په زغر د ښکاره شوی چې د پاکستان پوز او استخبارات د طالبانو ملاتړ کوي. د پینټاګون ویندوی جیف موریل د سه‌شنبه په ورځ وویل چې دفاع وزارت د ویکی لیکس له لوري د افغانستان د جګړې د پټو اسنادو د افشا کېدو په باب پراخې پلټنې پیل کړې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې په دې اسنادو کې نوې خبره نشته بلکې ټولې همغه خبرې دي چې بیا بیا ویل شوې دي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
تاسې ازادي راډیو اورئ. په روانه خبرونه کې په پښتونخوا کې د رغلو سیلونو په اړه رپورت اوري چې ویل کېږي له سلو څخه زیاتو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې او ځینې هم له درکه دي او ګڼ شمېر کورونه یې وړي دي. د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته پوره تیاری لري او دغه انتخابات به پرته له کوم خنډ څخه په شفاف ډول ترسره شي. د انتخاباتو کمیسیون دغه راز د افغان دولت له وسلوالو مخالفانو غوښتنه وکړه چې د دې ملي بهیر له ګډوډولو څخه لاس واخلي. دا څرګندونې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر مولوي فضل احمد مانوي پرون په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غونډو د تالار د مرکز د پرانستو په مراسمو کې وکړې. اجمل تورمن او په دې اړه نور حال.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره له دوو میاشتو څخه کم وخت پاتې دی او د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه هم ښه ګرم روان دي، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې انتخابات به له کوم ځنډ پرته او په رانه ډول ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس فضل احمد مانوي چې له دغې دندې څخه یې سل ورځې پوره شوي، د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کنفرانسونو د تالار د پرانیستې په غونډه کې وویل چې دغه کمیسیون د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره پوره تیاری لري.
ما توانایی برگزاری انتخابات را داریم، حرف قطعی است، بودجه کافی هست.
دی وی موږ د انتخاباتو د جوړولو ځواک لرو، دا قطعی خبره ده، کافی بودجه هم په واک کې لرو، ټینګه اراده او د ستونزو په وړاندې د مبارزې توان هم لرو. ژمنه او صداقت مو پر خپل ځای دي، له دښمن نه نه ویریږو، د وطن او خلکو لپاره له خطر هم نه ویریږو او هیڅ یو ګواښ به موږ له خپلې ارادې په شان نه کړي. خاغلی مانوی له افغان دولت څخه غوښتل چې د انتخاباتو موضوع ته جدي پام واړوي او د خپلو کارونو د اجنډا په سر کې ځای ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس دغه شان له خلکو، مدني او سیاسي ټولنو، ټولو همکارو هیوادونو، په ځانګړي ډول ایران او پاکستان څخه وغوښتل چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې همکاري او له دغو انتخاباتو ملاتړ وکړي. خاغلی مانوي د افغان دولت نه مخالفینو هم وغوښتل چې د انتخاباتو بهیر له ستونزو سره مخ نه کړي.
ما به مخالفین دولت اسلامي افغانستان نن پیام میدارم.
دوی وی موږ د افغانستان د اسلامي دولت مخالفانو ته هم پیغام لرو چې د انتخاباتو سره دښمنی و نه کړي. د انتخاباتو بهیر یو ملي بهیر دی، د افغانستان په خلکو پورې اړه لري، یوازې په افغان دولت پورې تړلی بهیر نه دی. د دغه بهیر بریا هم د مخالفینو په ګټه ده او هم د موافقینو په ګټه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وویل چې هیڅ کاندید ته به اجازه ورنکړي چې د زور، واک او پیسو په واسطه د انتخاباتو بهیر له ستونزو سره مخ کړي. خاغلی مانوي وویل چې د کاندیدانو څخه د دولتي واک د نه استفادې په برخه کې تعهدلیک هم اخیستی او اړوندو ادارو ته یې سپارلی دی. ډاکټر شویش، د افغانستان د ولسي جرګې لپاره انتخابات د روان کال د سنبلې یا وږې د میاشتې په 20مه نېټه ترسره شي، چې د دغو انتخاباتو لپاره کابو 2500 کاندیدان د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې سیالۍ ته درېدلي دي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر مولوي فضل احمد منوي څرګندونې مو واورېدې چې وایي د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره پوره تیاری لري او دغه انتخابات به پرته له کومې ستونزې په شفاف ډول ترسره شي. بل ورته د سیلاب د مرکزي قول اردو قمندانې په پام کې لري چې د ولسي جرګې تر انتخاباتو پورې د افغانستان 11 ولایتونه تر امنیتي پوښښ لاندې راولي. د دغه قول اردو قمندان جنرال محمد رحیم د پنجشنبې په ورځ خبري اعلان وکړ د ولسي جرګې تر انتخاباتو به په یو شمېر ولایتونو کې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون لپاره پوځي او تصفیوي عملیات ترسره کړي. د دفاع وزارت ویاند جنرال ظاهر اعظمي هم پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون لپاره د اړتیا شته چې په یو شمېر ولایتونو کې پوځي عملیات پیل شي. په دې اړه د ماریا صدیقي رپورټ اورو.
د سیلاب ضد وسلو لومړی قول اردو امنیتي ساحه 11 ولایتونه دي، چې په یو شمېر دغو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه په پراخ ډول موجود دي. د سیلاب د مرکزي قول اردو قمندان جنرال محمد رحیم د پنجشنبه په ورځ خبري اعلان وکړ چې د مخالفینو ګواښونه د دغو سیمو اوسیدونکو د انتخاباتو په پروسې کې له ګډون څخه نشي محرومولی. جنرال محمد رحیم وویل چې افغان او بهرني ځواکونه به د ولسي جرګې د انتخاباتو په پروسې کې د خلکو د ګډون په هدف پراخ پوځي عملیات پیل کړي.
ما در پلانه انتخابات دوم پارلمانی بعد پلانها را هم ما روی دست داریم.
موږ د دوهم ځل پارلمانی ټاکنو په ترڅ کې ځینې پلانونه لرو. په ځینو ځایونو کې ګواښونه شته او په هغه ځایونو کې چې دا ګواښونه احساس سي، نو موږ آماده یو چې هلته پوځي عملیات ترسره کړو تر څو د آزادو ټاکنو او همداراز د رایې ورکونې د حق د ترلاسه کولو زمینه مو برابره کړي وي.
هر کس به راز ما فراهم کرده باشي.
د سیلاب مرکزی خلو اردو د افغانستان په یولس ولایتونو کې درې محاربوي لواوې، پنځه ګارنیزونونه او د لوجستیکي ملاتړ یو کنډک لري چې په امنیتي فعالیتونو بوخت دي. د دوی امنیتي فعالیتونه د افغانستان په یولس ولایتونو کې دي چې له دې ډلې څخه په نورستان، کونړ، میدان وردګ، لوګر، کاپیسا، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې امنیتي ستونزې ډېرې دي چې ویل کېږي تر ډېره وسله وال مخالفین د پولې له هغې غاړې په دغو ولایتونو حملې کوي. د سیلاب د مرکزی خلو اردو د قمندان په خبره په مجموعي توګه په دغو ولایتونو کې به 1515 شپېته درې مرکزونه او 3140 انتخاباتي سایټونه موجود وي چې تر انتخاباتو پورې باید په بشپړه توګه امنیت پکې ټینګ شي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې امنیتي ستونزې په ځینو ولایتونو کې موجودې دي چې د حل کولو لپاره یې باید پوځي عملیات ترسره شي. په پام کې ده چې د ولسي جرګې انتخابات د سنبلې یا وږې د میاشتې په 28مه نېټه په ټول هېواد کې ترسره شي. په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې د کارپوهانو په باور په افغانستان کې امنیتي حالت تر 15 کاله پخوا خراب شوی. په داسې حال کې چې افغان او بهرني امنیتي ځواکونه د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د امنیتي تدابیرو څخه خبر ورکوي، خو خلک اندېښمن دي چې ښایي د ولسي جرګې په انتخاباتو کې امنیتی وضع لا پسې خراب شي.
ازادي رادیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
تاسو ازادي رادیو اوریدل سهار لس بجې او 20 دقیقې دي. افغان دولت وایي د قانون له مخې په هیواد کې د بیان ازادي د ټولو حق ده، خو په دې شرط چې رسنۍ ملي، تاریخي او دینی ارزښتونه تر پښو لاندې نه کړي. د څرګندونې ولسمشر حامد کرزي پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړې. ښاغلي کرزي وویل هر خوځښت چې ملي یووالی زیانمنوي او د خلکو ترمنځ قومي، ژبني او سیمه ییزې تفرقې رامنځته کوي ملي خیانت ګڼل کېږي او باید مخه یې ونیول شي. خو یو شمیر ژورنالیستان بیا وایي چې په دې برخه کې باید له رسنیو سره د مطبوعاتو د قانون له مخې سیستماتیک چلند وشي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سیند په اړه راپور لري.
د تیرې دوشنبه په ورځ د دولت لخوا په کابل کې د امروز په نامه د یو خصوصي ټلویزیون خبرونه له یو سره بند شوې او ورسره د دوه نور خصوصي ټلویزیونونو پر یوې خبرونه بندیز ولګید. په دې حقله د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د پنځشنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل.
مطبوعات افغانستان زمانه کې نو بر حکومت، بر رئیس جمهور، بر اعمالش، بر کردارش، بر
رسنۍ چې کله د افغان ولسمشر یا د شورا او یا د نور دولتي ارګانونو پر اجراتو سالم انتقاد کوي، دولت یې په سړه سینه مني او دا د رسنیو حق دی. خو د افغانستان د خلکو او مذاهبو ترمنځ توپیر جوړونه ملي خیانت ګڼو. دا موږ په افغانستان کې د جنگ جګړو او توپیرونو د رامنځته کېدو لامل ګڼو، نو ځکه د افغانستان د ملي وحدت او امنیت د ساتنې په هدف بې له کومې څېړنې او اعتراض د افغانستان د وزیرانو په شورا کې د امروز ټلویزیون د بندولو پریکړه وسوه.
امروز هغه خصوصي ټلویزیون دی چې د سباندې دوه کالو راهیسې په کابل کې خبرونې کوي، خو په دې وروستیو کې په مسلسله توګه پر خیخه داسې سخت پاره شول چې د یوې مذهبي فرقې د خپګان سبب او نیوکې پرې وکړې. د همدغو اعتراضونو په لړ کې خبره تر لوړو ارګانونو ورسېده او د یاد شوي ټلویزیون ټولې خپرونې بندې کړې. خو د ځینو خبري رسنیو چارواکي وایي چې د امروز له ټلویزیون سره باید د رسنیو د قانون سره سم چلند شوی وای. په دې حقله د افغانستان د خبریالانو د ملي اتحادیه رئیس حمید مبارز د ازادۍ رادیو ته وویل
قانون اساسی و قانون رسانه ها وجود داره. ای وظیفه کمیسیون تخطی رسانه ها
اساسی قانون او د رسنی قانون سته. دا د رسنیو د تخطیو د کمیسیون او د اطلاعات او فرهنګ د وزارت دنده و چې د امروز د تلویزیون خبرونې وڅېړي او چلند ورسره وکړي.
په وروستیو سباندې اته کلونو کې خلک د مطبوعاتو د بېساري پرمختګ شاهدان دي. وس محل په هیواد کې سباندې شل خصوصي ټلویزیونونه، پلسګونو رادیوګانې او پسلګونو چاپی رسنۍ په خبرونو بوختې دي. او سره لدی چې د دوی لخبرونو او راپورونو څخه ګټه اخیستل کیږي، خدا هم ویل کیږي چې په دوی کې داسې رسنۍ هم شته چې د یو شخص، یو سیاسي ګوند او یا له کوم هېواده پورې تړلي، او ډېر ځله د دوی په خپرونو کې پرته له دې چې ملي ارزښتونه په پام کې ونیسي، د ځانګړو اشخاصو او ډلو افکار خپروي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دا ازادي راډیو ده چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفحه 296 خپرېږي. په روانه خپرونه کې له اسره دینی پروګرام او د اونۍ انتخاب اورېدل مه هېروي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې د پولیسو ماموریت یا ای یو پول وایي چې د پولیسو او د سرنوالۍ ترمنځ د لا همغږۍ لپاره د دغو دواړو ادارو څخه څه باندې 20 کسانو ته په کابل او د فنلنډ په هیواد کې ځانګړې روزنه ورکړې چې پرون په کابل کې ورته بریلیکونه هم ورکړل شول. د اروپای ټولنې د پولیسو ماموریت وایي چې تر هغې پورې به د افغانستان له پولیسو سره مرسته کوي څو په دغه هیواد کې پولیس پر خپلو پښو ودرېږي. په دې اړه په نور له مجاهد جواد څخه واورو.
د افغانستان د پولیسو او د عدلي ارګانونو د ظرفیت لوړولو د بهیر په ترڅ کې د پولیسو او څارنوالانو یوې 24 کسیزې ډلې ته په کابل او فنلنډ کې د یو کلن تعلیمي پروګرام په ترڅ کې روزنه ورکړل شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ښوونې او روزنې رئیس ګلنبی احمدزی چې په دغه روزنیز پروګرام کې هم برخه اخیستې وه، د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ژورنالستانو ته وویل چې په هیواد کې د جرایمو د کمولو لپاره د اړوندو ادارو ترمنځ یوې لازمې همغږۍ ته اړتیا ده او دغه پروګرام د همدې هدف لپاره جوړ شوی و.
موږ فنلاین ته چې لاړو، د هغوی د پولیسو، د سارنوال او د قضا ترمنځ کومه همانګي او کوم مناسبت چې د قانون په اساس تنظیم شوی ډېر مناسب کار و. یعنی واقعا د موږ لپاره هم آموزنده او هم حتی داسې موارد راته چې په خپله به سړی مایوسه کېدی چې یعنې موږ ولې داسې نه موږ په تجربو باندې ډېر ښه تاثیر واچو. امیدوار یم چې د آینده لپاره موږ دغه نیکو تجربو نه چې د هغوی نه مو اخیستي دي او هغه وطن یې ځان ته جوړ کړی ده، امیدوار یو چې موږ هم وکولی شو چې دغه نیکو تجربو نه درسته سالمه استفاده وکړو او د نظام په رغونه کې د جرایمو په کمولو کې د غره کار واخلو.
ښاغلی احمدزی وړاندې وویل چې دغه روزنیز پروګرام په څلورو دورو کې ترتیب شوی و چې دوی په کابل او دوی په فنلند کې ترسره شوی، چې د اروپای ټولنې د چارواکو په وینا 15 لک یورو پرې لګښت راغلی. په افغانستان کې د اروپای ټولنې د پولیسو ماموریت یا ایو پول مشر جنرال یوکاو ساولاینن وایي چې اروپای ټولنه به تر هغې د دې هیواد له پولیسو سره مرسته وکړي څو ورته اړتیا وي. د وی زموږ دنده ده چې د پولیسو او دغه راز د عدلي ارګانونو په جوړولو کې خپل رول ادا کړو څو پرې د خلکو باور پیدا شي. زموږ ګډ هدف دا دی چې داسې یو سیستم جوړ کړو چې د قانون د پلي کېدو او د ملکیانو د ژغورلو مسؤلیت په غاړه واخلي، او موږ به کوښښ وکړو چې دغه کارونه تر هغې پورې دوام ومومي څو په افغانستان کې یو باثباته او اغېزناکه د پولیسو ځواک رامنځته شي. په افغانستان کې د پولیسو او نورو ټولو امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا په داسې حال کې په شدت سره کار روان دی چې افغان ولسمشر د کابل د کانفرنس پر مهال هیله څرګنده کړه چې په 2014 میلادي کال کې به خپل افغان امنیتي ځواکونه د دې جوګه شي چې د هیواد بشپړ امنیتي مسؤلیت په غاړه واخلي، خو غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې نړیواله ټولنه باید خپل مرستې ونه سپموي. کارپوهان وایي کال یوې خوا د افغان امنیتي ځواکونو روزنې ته د نړیوالو لخوا ځانګړې پاملرنه کیږي، له بلې خوا باید په عصري وسایلو هم تجهیز شي څو په سمه توګه په دې وتوانېږي چې د هیواد په وړاندې د هر ممکنه تهدید په وړاندې ودرېږي. مجاهد جواد، د ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د پولیسو او څارنوالۍ سره مو د اروپای ټولنې د همغږۍ په هدف واورېدل چې د اروپای ټولنې پولیس وایي تر هغو پورې به د دې هیواد له پولیسو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي چې د افغانستان د امنیت ساتنې جوګه شي. بیا هم د پولیسو د دندې په اړه، غرب سون کې دیش تنه پولیس د هرات کندهار پر لاره د موټر چلوونکو د شکایتونو له مخې او د خلکو د ځورونې له امله له دندې څخه د ناوړه استفادې له وجې له کاره ګوښه کړی شول، او د امنیتي مقاماتو د وینا پر اساس دوی پر ځای نوي مسلکي کسان وګمارل شول. د دې موضوع په اړه له سیمې د ازادۍ راډیو خبریال شرف الدین ستانګزه راپور کوي.
د موټر چلوونکو مسافر له شکایتونو سره سم د شپږ انصار نومې قومندانې د یو پلاوي له مخې د هرات د لارم په اوږدو کې د لارې امنیتي پوستې وکتل سوې. له کره معلوماتو وروسته دیرش تنه پولیس د خلکو په ځورونه، دندې څخه ناوړه استفاده او نورو ناوړه تورونو په اساس له دندې ګوښه کړی سوی. دا خبرې غرب زون کې د پولیسو د قومندانې ویان سمنوال عبدالروف احمدي په ټلیفون سره ازادۍ راډیو ته وکړې زیاته کړه. دغه داسې کسان و چې د دندې به یې په ناوړه استفادې موټر چلوونکي او مسافر په بېلابېل ډول ځورول. غیر قانونی پیسې ترې اخیستي او بې مورده به موټر درول. په څلور پوستو کې له هرات بیا تر فراه او د نیمروز د لارام ولسوالۍ پورې ځای په ځای سوي وه. د خلکو د شکایتو په اساس وپېژندل سوه دندې څخه لرې او مسلکي کسان مو د دوی په ځای وګمارل. د هرات د لارام لاره د افغانستان لویدیز ولایتونه کابل سره نښلوي. په اوږدو کې ډېر ځله مسافرو له وسله والو داړو غلا او غدیو څخه شکایتونه لرل، خو اوس چې حکومت د سمون لپاره د پولیسو لیکو کې تغییرات راوسته سیمه ییزه خلک په راضي دي، مګر وایي که حکومت څارنه ترې ونه کړي نوي ګمارل سوي پولیس به هم لکه د نورو هغو په څیر ورته لار تعقیب کړي. خو د پولیسو مسؤلین بیا وایي نوي سړي مسلکي دي او بیا به هغسې ونه شي. که د هرات کندهار په لاره ناوړه پولیس له دندې څخه لرې سوی